پدیشوی درنو اوریدونکو السلام علیکم اسم څاروانیم دی خبرونی تمو هرکلای کوم د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوای ځواکونو پخوانی 15 پیلوټان د بهر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع له سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو زیاته شوي چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي مهالویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سون ټکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اگست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حملې په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی ویل شوي چې د اگست 26 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو تر څنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوي ډلې له شنونکو او څه باندې 100 تنو سره خبرې کړي دي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولندی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړی ډله پوځیان د شنبه په ورځ د هیواد ته ورغلل. د پوځیان د سیمهال ختیځ اروپا ته رسیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیې ګواښ کړی چې د آزادي اروپا راډیو آزادي راډیو اته ویبپاڼې بندوي. دا ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خپرونې لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزاد اروپا راډیو په روسیه کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه لوي پاڼو لري نه کړي، وی پاڼې به بند کړي. د فساد د څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او له یوې تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس له ژر اخته کېدو سره مرسته کوي. په دې څېړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیله تر اوسه تر ټولو لویه څېړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي کم وي هم په کورونا ژر اخته کیږي او هم د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي. نن یک شنبه د لمریز 1400 کال د دلوی ولسمه او د میلادي 2022 د فبروري شپږمه وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایتو کې هم دغه خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاست جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوه د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 ټنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اورزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیق کیږي.
دا خبرونه ز اسمت څاروند شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون ماسپښین د درې بجو د دوه او درو بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی وو. د طالبانو حکومت خپل اړوندو ادارو ته دند سپارل چې په کابل ولایتونو کې د لمړنیو توکو بې کنټرول کې دوی دا اقدام وروسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت بیرته ښه شوی دی، خو شکایتونه شته چې پر بې اغیز نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې له مخې یې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیه ختلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هر اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ خصوي نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې ماثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نظر راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروی په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانې وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 115 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک کې د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خود افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاسته جلا کړي. د دغه وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 20 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 20 هغه له فعالیته غورځېدلي چې نړیوال بانک تر 2023 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی وو. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار هرات قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ رادیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کې بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای چې دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نو مختص شوی کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودر شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کورونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبی ډول افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,68,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کورونا ورځنۍ معاینه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کورونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عاملان له افغانستان ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیز کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو دپاره استعمال کې، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د همغه ترهګرو د روزونکي او پالونکي هیواد لمن ترسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که تاسو یادی کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی، د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سولې په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅ کله د ترهګري توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسی پاتې کېدلی چې هغه غواړي ترهګري حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد ښاغلی پیژاندو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د ماښام تروبه یو په منځني سپه دولش پښ نیوي دوام کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د بي پولي خبريالانو د بنسټ تازه راپور رات کړ. د بي پولي خبريالانو بنسټ یا ار اس اف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه د طالبانو لخوا 50 خبريالان نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره توقف شوي دي.
عبدالقیوم زاهد صمدزی له هغو خبریالانو دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. هغه له نږدې 12 کالو راهیسې په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره کار کړی او وروستۍ دندې د پاکستان دوه نوي خبری تلویزیون سره خبریالی ده. ښاغلی صمدزی وایي چې موده وړاندې لومړی د پاسپورت عمومي ریاست پر وړاندې د طالبانو لخوا وهل او ټکول شوی دی، خو له دې وروسته کله چې د یوې ناستې په خبري پوښښ اخته و د طالبانو لخوا ونیول شو او په یو نامعلوم ځای او یوې سړې خونه کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا په 50 ورځو کې دا دویمه پیښه ده. ما تر اوسه وو هیڅ ډول مسؤلیت احساس زو کورنۍ مې نه کوو. بیا هم نه څوک ستاسې د حیثیت یاد وکړي یا دغه په تورونه چې په چا باندې لګېږي بیا یې پوښتنه وسي.
د بی پول خبریالانو بنسټ د تیرې جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره لیکلی پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې نږدې 50 خبریالان د طالبانو لخوا یا نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره بندي شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د طالبانو لخوا وهل شوي هم دي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري او له ترسره شوي او پیښو هیڅ یو نه دی تیرل شوی.
د دوی مشران په ظاهر بنه او لوی مجالسو کې د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ خبرې کوي، خو په عمل کې داسې څه نشته.
خود طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بی پول خبریالانو د دې راپور په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی.
موږ جدي هڅه کوو د اسلامي امارت ځواکونو د مسلک کول او په هولو په حال کې تر څو په خارو نور زینو کې خبریالانو سره څنګه چلند وکړي.
له بل خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سباندې 300 رسنیو د فعالیت درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په خبرګون کې ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خندونو د لری کولو هڅه کوي چې له کبله د رسنیو فعالیت درېدلې دي. د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یوه اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له وخته رسیدو را په دې خوا په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت پرستیال وایند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لري کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري د ترکیې سره میاش ټولنې ژمنه کړې چې افغانستان ته به تر یوې میاشتو پورې 2500 تنه مرسته ولی شي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی د ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیې د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یوه پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لیده کاته درلودل او خبرلانو ته وویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 میلیون ډالرو په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ترکیې د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلي او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2500 ټنه بشري مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د ترکیې د بشري مرسته به په دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او دارو درمل پکې شامل دي. خبر پانی لمخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دې ژمنې هرکلی کړی او له هغوی غوښتي دي چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. له دغو اړمنو افغانانو سره له وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل شوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولی. سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپلو مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینو بېوزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر اړو کورنیو ته خوراکي او د پوشاک مرستې وویشل شوې.
په اورزګان ولایت کې یادو 15000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خوړو د نړیوال سازمان یا دبليو پی لخوا ورکول کېده چې تیر ورځ نه وخت یې لړۍ پیل شو. د دې مرستو په لیکونکي ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید وویل چې د اړمنو 15000 کورنۍ سرویس موده مخ کې پیل شوی و او نن یې ور باندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمی مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي، 15000 غریب کورنۍ سروې کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې یا کې همکاري باندې تطبیقیږي.
بلخوا په همدی ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږسو کورنۍ باندې ژمنې پوشاک هم وویشل سو. د اورزګان ولایت د سری میاشتې ادارې مسول سیف الله مبتون وویل چې دا ژمنې توکي کمپلې او جمپرونه پکښې کې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره سوي دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو تولید د دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چا راوستلی ده، چا ورځ سره کم راوستلې دي. نو دا خوارانو سره ډېر موږ خوشحاله چې تاسې مو سره مرسته وکړه چې تاسې راوست کور ده.
د اورزګان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپل بشري او نور اقتصادي مرستې لاړمونو سره زیاتې کړي.
زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځني صفه 12:15 نیوي او اف ام 0.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام پرون ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی چې نن یې تکرارو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدلو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولینډ ته ورسېدل. په دې اړه هم په دې خبرونه کې تفصیل در اورو، خو مخکې تر دې چې د دې موضوع تفصیل در واورو یو لړۍ لرو څو راپورونه په یو ځای سره خبرو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمه کارکونکو وای د طالبانو لوري د یادې محکمه پل منزتلو سره پینزه میاشتې کېږي چې بې برخلیکه دي او معاشونه یې هم نه دي اخیستي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پخواني قاضیان او کارکوونکي وایي په دې پنځو میاشتو کې د کورني تاوتریخوالي ډیری قرباني میرمنو له دوی سره اړیکې نیولې، خو دوی نه دي توانېدلې چې له یادو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
قسیم خارداره که ده اگاهین گرفته بودن او را به طرف ما زدن با پای مصابت کرد.
داد خزو پوراندی ده تاوتریخوالی قضیو تا در رسیدن محکمی و کارکون که ده چې څباندې شل کاله یې په سترې محکمې او لوی څارنوالۍ کې کار کړی. دا وایي چې د طالبانو پر راتګ سره وزګاره شوې او برخلیک یې نه دی معلوم. دا میرمن غواړي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې وانخلو. دی ازادي راډیو ته وویل له ډېرو ستونزو او خورا محدودیتونو سره سره یې لوړې زده کړې وکړې، خو له دې ټولو تجربو او خدمتونو سره اوس له دندې شړل شوې او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانای مختلف سره محکمه وظیفه انجام
د ستره محکمه په بیلابلو دیوانونو کې میدان د تر سره کړي. لخواره ستونزو سره می په هنتون وایي، خو له بعده مرغه چې اوس په بیبرخلیک حالت کې له بعد اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي. شل ورځې د مخه د قضایی قوې د امر لیدو ته ورغلم. د قضایی قوې امر خپل لاس مخې ته نیولای و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمه تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو لوري کې وخل کیږو چې له بنده او د محکمو لوري هم را باندې فشار دی.
زیر فشار قرار داریم.
په 1940 کال کې په فاریا پولایت کې د خپل میړل لوري د ریزګل پونوم دی وی خزه د پزې پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو لوري دی یوشکلنی رخصانی لسنګساري دو روسته د پخوانی حکومت ستري محکمې د 1950 کال په جوزا میاش کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمه جوړ کړه. د ستري محکمې د اداري کارکونکو د معلوماتو پر بنسټ یا د محکمې په کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسیدنه کړه. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکونکو د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځتلو سره د کارکونکو برخلیک نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو هم خپلو قضیو ته د رسیدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمه خوشنط علی زن یگانه محکمه بود.
د ښځو په ضد تاوتریخوالي محکمه یوازینۍ هغه محکمه وه چې د مدعي او مدعي علیه ترمنځ به یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل او فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوه اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې ښځینه کارکوونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک یې نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش.
وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی در جریان 5 ماه
په تیرو 15 میاستو کې په کورنۍ تاوتریخوالي کې راګیر ښځو د ټلیفوني اړیکو له لارې له موږ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو د تاوتریخوالي ضد محکمو د لمنځه تلو له امله موږ هغوی د خپل ولایتونو د حقوقو ریاستونو ته راجع کړي، ځکه بله لاره مو نه درلوده. د همدې قانوني ادارو نشتوالي له امله د ښځو په ضد د تاوتریخوالي ډیری قضیې نه خبرېږي، رسیدګي نه ورته کېږي او سترګې پرې پټېږي. د یاد تاوتریخوالي قرباني ښځې د هیواد د سیاسي او حقوقي وضعیت په کولو سره د تاوتریخوالي منلو او مرګ ته لغاړې ښودو پرته بله لار نه لري.
په مخکینی حکومت کې به د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو چارو وزارت او د غشان د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونو به کله ناکله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خپرول، خو د طالبانو حکومت په رامنځته کېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د یوې قضیې په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د سترې محکمې پخوانی کارکوونکی سدیس رسولي وایي د یادو محکمو ډیری کارکوونکي ښځې وي او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو یادو محکمو په ډیره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت به ټینګېده.
منګا په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، ښځه خپل اساسي مشکلات یو خورور ته نشي ویللی. په همدې اساس باندې دا محاکم ډېر حساس ولی اکثریت دې محاکمې کې زموږ قضات هم ښځینه ولی اداري کارمندان هم تقریبا اکثریت قربانې ولی دې محاکمې کې کار کولی. اما متاسفانه د طالبانو راتګ سره چې نوی تشکیل دوی اعلان کړل دا محاکم لغوه شوي دي. د لغوه کېدو د محاکم تقریبا 50 نفرو ته رسېدل په دې محاکمو کې کار کوو. اما اوس فعلاً ټول په کورونا دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د روان کال د دلوي میاشتې په 8مه نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د راپور پر بنسټ خبرداري ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ترڅو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بې برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د ښځو د بې برخې کولو په باب خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد که څه هم د عدلي او قضایي ادارو د خزینه کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي، د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي، هر محکمه یې کوي. د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي، هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ یې اورېدل کېږي په محاکمو کې. او د ځینو دیوانونو تشکیلات نه دي پوره شوي، اکثره یې پوره شوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي. هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. په ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې، هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې سره د دوی په غږ رسول کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12مه نیټه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده شپږ ماده ایز فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه. خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نو ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
سم توفان غزنی ولایت بیا کول سوځ څخه تماس کیم. ازادي راډیو خو دغه خاطري دي خام پور سره خاطره ده پوره شمر ګری سلامون ته کوي. محمد غوث لڅوز ازادي راډیو خاطري دي وستا خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کینی ښه آوازونه دي او ښه غاغونه دي. مننه تیر کوم. ډیر ازادي راډیو ښه په مختګ راډیو ده. ډیر سلوي خاله نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان زموږ تاسې وړونه چې زموږ تاسې ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي دا ایران ډیر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پیشوه چې دی د دې دغه ضبط ورته ورسېږي ټولو مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډیر په عذاب دي که چیرې چیرې مانا دغسې ورته ووایي چې دغه بس خپل په خشتانه دي راواوړي را دسې خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت و ذلت وکاږي. داسې وژنې داسې وایي داسې جبر ورسره کوي چې بیخي بیا درکه. دغه ایران ته خو د یو پیغام واستوي د دا مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم. زه سجاد د هلمند څخه تاسو ته زحمت ورکوم. اول خپل سلامونه درته وړاندې کوم. دوم دا خبره کوم چې تاسو ازادي راډیو باید دغه ژغ تر مربوطه انجوګانو او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا دغه اوناسو زکونکو سره باید دوی د غوړو بسکوټو کومک او همکاري وکړي. حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکونکو ته یو قلم یا کتابچه ورکړي نو دوی پر روان یا پر روح باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او دوی په زیات تشویق سره خپل مکاتبو او خپلو درسونو ته راځي. ستاسو څخه مننه کوو. مننه ازادي رادیو څخه د ازادي رادیو سمو شخاتیر لرو.
د اوس لپاره زما له خوا هم دومره و. نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده ما شام تر او بجو دوام کوي.
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د آزادی رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
مخه تر دې چې ترشنا اسمان لاندې پروګرام تکرار کو، لمړی مرابولم د دې سات څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخوانی 15 پیلوټان له بهاره بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد ورسره ولاړ دی. د افغانستان د ګاز او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع ګاز په ارزانه بیه رسوي. د یو شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولنډي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړۍ ډله پوځیان د شنبې په ورځ دغه هیواد ته ورغلل. روسي غواښ کړی چې د آزادی اروپا رادیو آزادی رادیو اته وی پانی بندوي. دغه وی پانی د روسي، اوکرایني او منځنی اسیا د ژبو لپاره دی. د روسي د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي چې د آزادی اروپا رادیو په روسیا کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه له وی پانو لري نقل وی پانی به بند کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د ترشنا اسمالند خبرونه د امریکا د خزانه وزارت لوري افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر انتقال د بندیز د پای ته رسیدو او د بانکي ستونزو په اړه دی. د امریکا د خزانه وزارت تیرونی اعلان وکړ چې مرستندوی ادارې د بندیزونو لویری پرته افغانستان ته د بشری مرستو لپاره د بانکونو لالارې پیسې لیږلې شي. د وزارت ویلي چې مرستندوی ادارې کولای شي چې په افغانستان کې شوونکو، روغتیایي کارکونکو او د ټولنیزو چارو مامورینو ته معاشونه ورکړي. د امریکا خزانه وزارت د تیر کال په سپتمبر کې د طالبانو له وخت رسیدو یو شروسته د بشری مرستو ادارو ته ویلی و چې د بشری مرستو پر سوالو کې به د دوی له بندي سره نه مخامخ کیږي. خو اکثر مرستندوی ادارو ویل چې له تخنیکی نظر له ستونزو سره مخامخ دي او نقد پیسې افغانستان ته نشي لیږلې یا په افغانستان کې نقد پیسې نشي ترلاسه کولای. خو په همدې حال کې د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي تازه ویلي چې دا سازمان په افغانستان کې نشته یو سلو 15 میلیون ډالر لري، خو کار ورڅخه نشي اخیستای ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر افغانیو نشي تبادله کولای. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پرختی پروګرام رئیس عبدالله آلدارداری ویلي ملګرو ملتو یو سلو 15 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک په دیش منظر مکړي چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک به په اوټومات ډول په افغانیو بدلوي. خدا کار ونه شو د نقدو پیسو د کموالی، د بیروزګاری، د ډیروالی، د اقتصادي ستونزو او بیوزنی د ډیریدو له کبله افغانستان فوري بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان تر 40 میلیونه ډیر وګړي د پایدو لپاره بشری مرستو ته اړ دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دی د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لوبړی مرستیال ښاغلی یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص عبدالقادر جیلانی، د اسلامي بانک پخوانی رئیس او د بانکي چارو متخصص ډاکټر عبدالشکور هډوال، همدارس د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد هم وعده کړی دی چې په خبرونه کې به ګډون وکړي د څو شیبو لپاره. جیلانی صاحب، تاسو ته بدر شو، تاسو څه فکر کوئ د امریکا د خزانې وزارت اعلان به د بشري مؤسسو مشکل حل کړي، او اصلا د امریکا د خزانې وزارت شاید ډېر اوریدونکو لپاره سوال وي چې څنګه د امریکا د خزانې وزارت له لوري بندیز د دې سبب شوی و چې د نورو هیوادونو مرستندوی موسسې هم ونه کولی شي چې افغانستان ته پیسې انتقال کړي؟
د امریکا د خزانې وزارت چې یو ټریشری ډپارټمنټ وي، په ټولو هیوادونو نه تنها په افغانستان باندې، ډیری هیوادونه چې دوی مالی اعتبار او یا بانکي اعتبار د امریکا لوی بانکونو پورې تړلې ده، او دلته ډیری اسیایي بانکونه چې فعالیت کوي په بانکي سکتور کې، نور مالی بنسټونه دوی ډېرې پیسې او د اعتبار لپاره په امریکایي بانکونو کې دي، لکه لوی بانکونه دي، سیټي بانک ده، او نور دوی سره پیسې موجود دي، هغه هم د بانکي اعتبار لپاره. هغه هیوادونه بیا په همدغه احساس کولی شي چې په نړیواله کچه راکړه ورکړه وکړي او د پیسو لیږد ترسره شي، د پیسو ال سي او ټي ټي د یو هیواد نه بل هیواد ته، نو د غټور مسایل هماغه پیسو پورې تړلي. هغه یو پښتوانه ده، لکه عینن چې د موږ نه نیم میلیارډ ډالر دلته ایښي دي په امریکا کې، نو ولې په افغانستان باندې څه تاثیرات؟ ډېر یو ښه سوال مطرح کړ، ځکه دغه پیسې او راکړه ورکړه دوی بندیز پرې لګولې، او لامل همدغه و. دوی وویلې چې په خپله لا تر اوسه پورې د طالبانو ځینې چارواکي په تور لیست کې دي، او یو په افغانستان کې یو مقتدر یو قابل د اعتبار حکومت موجود نه دی. دغه ځینې مسایل و چې په هغه اساس دغه پیسو باندې بندیز لګولې و. دغه پیسو بندیز په نتیجه کې د منګه بانکي اعتبار په ټول نړۍ کې متضرره شو، خلکو راکړه ورکړه کې مونږ باندې باور نه کوو. دوی فکر کوو چې د افغانستان بانکي سکتور سقوط کوي، دغه خلک په جګړه کې دي، پیسې نه لري، یا د طالبان حکومت نه وي. دا
شاخله مومنت لکه شاخله چلانی توضیح کړه چې د امریکا رول څومره ده، که څوک یو هیواد ته پیسې لیږي نو پیسې باید د امریکا لاره نورو هیوادونو ته انتقال شي، ځکه چې د اکثرو هیوادونو پښتواني او اعتبارونه هلته ساتل کیږي، او د نیویارک د بانک له طریقه نورو هیوادونو ته مرستې بیا یا پیسې انتقالیږي. لیکن امریکا په سپتمبر او دسمبر کې هم ویلی و چې د هغو پیسو په لاره کې به خنډ نه پیښیږي چې د مرستو لپاره افغانستان ته استول کیږي، لیکن مرستندویو ټولنو او ادارو پر لفظ د شکایت کوو په افغانستان کې چې دوی پیسې نشي ترلاسه کولای. مشکل علاوه په دې چې د امریکا له لوري کوم بل مشکل هم وو، او که یوازې همدا مشکل وو نور دا رفع شوی دی؟
یو خو دا دی چې تاسو بهتره معلومه ده چې مشکلات دغه افغانستان ټول مشکلات دغه بانکو د وجود جوړ دي، کوم تجارت ولر دي، کوم دا عادي دي. یو چې اوس پیسې نه رسیږي، پیسې یو مشخص بانک پر کیږي، زما ارزو دغه ده چې پیسې به ټول هغه بانکونه چې تضمینات ولري او کار کولای شي، دوه سر بم باید کار شروع شي، نور خلکو کار هم ورسره شروع شي. نو لحاظ موږ ارزو دغه چې ټول بانکونه باید په کار کې سي، وجه د افغانستان بانک یو تضمین ورکړي خلکو ته چې دا کار شروع شي. زه د دې مقدر هرکلی کوم چې د بشری مرستې افغانستان ته د بشری مرستو د ویش لپاره یا د بشری مرستو لپاره د افغانستان لپاره د دې پیسې انتقال کیږي. زه په دې نه یم چې په افغانستان کې دونه کم کار نشته چې ملګري ملت وای چې اوسله پنده دې شندې دې د افغانستان بانک نشي افغاني کولای کړل ته نه دلته پرایویټ بانکونه ستای چې د دې سره په دې باره کې فراهم کړک نه پېژم چې د دې دلیل چی شي دی چې ولې دې دا نشي افغاني کولای یا ولې په مصرف نه سر سره کولای د افغانستان کې انچ جناب سروان صاحب محترم دومره زیات پروژې د درې دو په حالت کې دی یا ولاړ دي دومره زیات خلک تجاران چې د حکومت ترې قراردادونه درلوده ولاړ دي دومره زیات زراعتي پروژې چې هغه په مشکلات مخامخ دي یعنی ټول زراعتي پروژې په ډیرو سختو مشکلاتو کې مخامخ دي عمراني پروژې په مشکلاتو کې مخ دي زه نه پوهیدم چې د دې ولې دا پیسې نشم په مصرف رسولای او کوم مشکل په دې کې جوړ دی ولې ارزو می دغه چې د افغانستان بانکي سیستمونه باید نرمال حالت تراسي یعنی د ټول نړۍ څخه مدا خواستي د افغانستان د خصوصي سکتور په استازیتوب چې د افغانستان ټول بانکي سیستمونه باید نرمال سیستم تراسي د افغانستان په پیسو باندې نه افغانستان ته صلاح خلک رانيسي نه افغانستان سره نور هغه ممنوعه شان رانيسي چې دغه د نړۍ د قوانینو سره مطابقت نه لري د افغانستان خلک د افغانستان د ضرورت خلک د ضرورت وړ توکي افغانستان ته یا لیږي او یا راوړي زه په یزم کده حالت جریان ولري په افغانستان کې غټ کمپنۍ دلته زموږ سره یا دلته پیسې لاغه نمایندګي وجود لري فرانچایز ورته دلته ستا او د دې سرموش انسان لرو د غټ کمپنۍ سره به زموږ د افغانستان اعتبار به په مشکلات کې مخامخ شي په تور د مثال نسلي کمپنۍ چې د افغانستان څخه پیښې وړي راسانه باید د افغانستان څخه ورن انتقال کې او هلته هغه فلټر چې په نیویارک کې دی یا په امریکا کې دی درغه بل تر باید د پیسې تیرې شي کومر شری د جرمني څخه یو شی رانی سو نو موږ مجبور یو کډالر راستو باید د فلټر ته شي تیرې کو نورې غټه کمپنۍ په افغانستان کې چې ته پیسې ورکه هغه موږ نو سو کولای چې د صرافي ډالر یا د ایکچینج ډالر موږ هغه تور انتقال کو
ډیر مننه مومن صاحب تاسو مخکې ول چې د افغانستان بانک باید نورو بانکونو ته تضمین ورکړي چې کار وکړي آیا د افغانستان بانک مالی ستونزه لري خصوصا تاسو د افغانستان انټرنیشنل بانک یادونه وکړه چې ملګری ملتونه وایي 115 بلیون ډالر په کې لري خو کار ورڅخه نشي اخیستای آیا د افغانستان بانک مالی ستونزه لري او که د مدیریت ضعف لري چې له نورو بانکونو سره همکاري نشي کولای او تضمین نشي ورکولای
زه فکر کوم په افغانستان باندې چې څه مول بورو په افغانستان کې درې نفر به نیو راغلي نور ټول هغه سابقه پرسونل دلته په افغانستان باندې وجود لري دا افغانستان باندې تر باید خبري وکړي چې په دې کې د خصوصي سکتور شایي مشکلې سوچي د وګړو سره یو منظمه یعنی لازم و بلل چې موږ سره کوم مشوره وغواړي چې موږ مشوره وغوړو ولی موږ وایو هر هغه پیسې چې د افغانستان لپاره مصرفيږي په شفاف ډول او په یو شفاف حساب دی کی لکه انټرنیشنل د اکاونټینګ حسابونه چې دی ټول چې دی دا به پرغه لحاظ باندې مصرف کی او باید په افغانی ورته تبدیل شي نو موږ وایو چې په دې برخه کې زه فکر نه کوم چې افغانستان بانک دومره ستونزه ولري چې د پیسې نه افغانی کولی ولې ستونزه یې ماته مشخصه نه درمه
جیلانی صاحب دا چې وستي امریکا خزانه وزارت ټول بشري مرستو موسسه اعلان کړل چې بي ویری افغانستان ته مرستي استول شي البته د بشري مرستو په خاطر فکر کوي چې د ډالر او راتګ به په افغانستان کې د افغاني ولرزر سره مرسته وکړي
مهم خبر هم دغه چې کله د ملګرو ملتونو یو قرارداد تصویب کړ چې باید افغانستان سره د افغانستان خلکو سره باید بشري مرستو ته ادامه ورکړل شي او که چیرې ورن کړل شي دا به مسولیت د امریکا په شمول باندې د نړیوالې ټولنې به یو ډیر لوی اخلاقي مسولیت وسی کې چې افغانانو باندې دغه ډول بندیزونه ولګوي که دا یو قدم دی د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره او د اعتبار لپاره دوسته چې 115 میلیون ډالر دومره ډیره پیسې نه دي چې د افغانستان بانکي سکتور د پخو باندې ودرې یا د افغانستان د غزپل اقتصاد او د اقتصاد ودرې یا د ورغوي اما دا کول شي او د اعتبار لپاره ډیر ښه قدم دی که تاسو وګورئ د افغاني نرخ دا همدغه اعلان سره 2.99 تر حقته شو او د ډالر مقابل کې افغاني نرخ شو نو دا په خپل یو اعتبار رامنځته کوي د افغانستان په بازارونو کې بل خصوص د پنګوالو د سوداګرو په ذهنونو کې ولې هر کال هغه افغانان چې په اروپا کې امریکا کې په کاناډا کې په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي د خپلوانو ته خپلو دوستانو ته یا خپل کورنۍ ته دوی هر کال تر 200 میلیون ډالر پورې د پیسې لګي چې د مرستو کچا تر 200 ډالر پورې رسیږي هر کال
دغه پیسې په اتومات شکل سره د موږ بازارونو ته ځي. دغه لپاره هم طالبان باید دغه محدودیتونه له وسترن یونین لمنګرام نورو نه باید لري کی چې دغه پیسې خو په هر صورت د موږ په ګټه دی بازارونو ته راځي را نه وځي. سیاسي تعامل دغه د امریکا ګټه په افغانستان کې خوندي وسیږي، د سیمې هیوادونو ګټه په افغانستان کې خوندي وسیږي. تاسو سره هیڅوک مشکل نه لري، بیا مولا او طالب او ټکنوکرات بیا هیڅ معنا نه لري. ولې د افغانستان ملي ګټې مشخص تعریف باید ولري، زموږ ملي ګټې څه دي او په څه ډول باید کار ورته وشي.
ډاکټر صاحب، هر ډول د اسلامي بانک پخوانی رئیس او د بانکي چارو متخصص دی. ډاکټر صاحب، مخکې جیلانی صاحب اشاره وکړه چې طالبان هم باید انعطاف وشي او نړیواله ټولنه هم. داسې ویل کېږي چې طالبانو په دې خاطر چې ډالر له افغانستانه ونه ایستل شي نو یو لړ قیودات وضع کړي دي. کوم افغانان له افغانستانه ووتل؟ اکثر هغه افغانان دي چې پیسې درلودې په ګاونډیو هیوادونو کې، ترکیه کې، په منځني ختیځ کې کورونه واخیستل او سرمایه گذاری یې وکړه او ډېرې پیسې یې له افغانستانه په دې شکل وویستلې. او له بلې خوا د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان ډالرو ته ډېر تشې دي، دواړه د ډالرو له کموالي سره مخامخ دي. په داسې حالت کې د طالبانو لپاره څه پکار دي؟ آیا که په ډالرو په ایستلو باندې له بانکونو کې ډالرو دغه اوس چې کوم محدودیتونه لګولي دي که دا لري کې نو یعنی ډالرو د کمبود مشکل به نور هم زیات نه شي؟
دې کې هېڅ شک نشته دی چې افغانستان واقعا چې د یو غټ اقتصادي ستونزې او بحران سره مخامخ شوی، او د دې لپاره د دغه بحران د مخامخ کېدو اصلي عوامل دي کې هیڅ شک نشته دی چې یو غټ عامل د غټ تحول دی په افغانستان کې. د غټ تحول یو غیر متوقع بدلون راغی چې نړۍ ځان ته حیرانه کړله، هم په نظامی سطح او هم په سیاسي بڼه او هم په اقتصادي کچا. غیر قانوني د افغانستان نه په ډیره غټه پیمانه پیسې وخلې، په نمونه بنارو غیر اخلاقی کار بې، په دوبۍ کې خلک گیر شو، په ترکیه کې خلک گیر شو، لیکن متاسفانه چې هغه پیسې بیرته افغانستان ته دغنه شولې. او تاجران بیچارهګانو سره هم دغه ویر او ترس پیدا وو، به هغه هم کوشش کاوه چې د غټ زیان نه ځان وساتي. باز په پیسې وخلې په قانوني او غیر قانوني توګه افغانستان نه، نو هم دا غټ عوامل اوس افغانې چې د تفخ کېدو کې را د دې اساسي عوامل او اصلي عامل راته د ډالرو د تنان ناوتل د خیره مؤسسو د بانک جهاني.
مومن صاحب، په اوسنی بانکي بحران کې په وارداتو څومره اغیز شوی دی؟
جفور مهرباني، تاسو به تر مې نوم سپور چیر کال تقریبا موږ د 1 میلیارډ په شاوخوا کې شنه درته 1 میلیارډ پر موږ واردات درلوده. نوش پاس موږ واردات تقریبا در 4 میلیارډ پر شاید ورسېږي. یعنی تجار په هر کم کې د سوداګرۍ او سرمایه‌ګذاري په کوشش وکړي چې په ملک کې د قحطۍ مخه ونیسي، یعنی د نور شانو په پرتله مواد او ولایت ډیره مخه کړي. یو چا چې په خوا راخت راوړي، یو چا چې په خوا بل ځل راوړي، هغه د سوداګرۍ د خوني په نوښ پنځه کارو کې مرسته کوي. تاسو باید غوړي راوړي، تاسو باید اوړه راوړي.
وس اکثر هغه خلک چې سودا اخلي هغه تزيني شان او تجملي شان اخستایم نشي.
بس دې زکات به ورک کچیر بانکونه الهتی کاروبار جوړ شي، نو کاروبار څنګه نه شي درې بل به افغانستان د تجملي شان باندې اخستلې. دا خو تاسو به تر معلوم دی ولې نه اخستلې. او توان د خرید نشته. زه تاجرم، زما سره تقریبا 1500 کس کار کوي، او دا 1500 کس زه مجبور یم چې په خامې معاشر کوی. وس ما سره ان دوس کا سکار کینه د تلورډیم ساو کس کوله خدای تلورډیم ساو کس د مېش انا خامخای او شیرا نیوی نو تاخو دغه دی خدای د تاجر پیسې چې په بانک کې انحصار پاتې مشکلات دا سره وځي. سروان سم محترم، دا نه دی چې په یو پلس وای په جمهوریت شي په جمهوریت شي ولی زله نه لري د افغانستان خلک په جمهوریت شي نه دي. یو ته جمهوریت شي
خو واسه نه لري، مشکل دلته دی.
دا واس نه درول عامل چی شي؟ عامل د ادمي کاروبار دی. کاروبار نشته، کاروبار نسته، پیسې په بانک قید دي، تازرات د خارجانو د خاص څخه تازرات دي. نو په دې خاطر نه ټول خلک چې زموږ د پیسو څخه تازرات نيسي، کاروبار برته نرمال حالت تراسي. زه فکر کوم چې د افغانستان په اقتصاد کې وړیدار دي. تاسو ګورئ یو څه د تر څو کال د افغانستان تازرات ولې جستوي؟ د افغانستان تازرات کې پروسه کول وسته او نوښت نه لوي، تشکل یو میلیارد اشاریه شپږ نوي میلیونه د یو پال سیستم څخه پنځه میاشتې کې دغه وخت پورې ځان رسول کېدل دا هم په خپله زه یو معجزه بولم چې په دغه وخت کې رسېږي. تاسو په یو مملکت کې اقتصاد زړه دی او بانکونه د هغه شارک دي چې شارک چې وي نه ور رسوي زړه ته نو هغه د پال سره مخامخ کېږي. بیا هم د دغه اندازې پر رسولې اوس هم ډیرو ګامو ته ضرورت ده، هم د امارت اسلامي افغانستان څخه هم د جامعې جهاني دخوا څخه چې باید هغه مؤثر ګامونه چې د افغانستان د ښه اقتصاد د پرمختګ لپاره وي په هغه کې باید درېغونه کي او هغه ګامونه باید واخلي څو وکولی شو د دغه وطن وړا وران او ویجاړ اقتصاد په مخ بوځو. چې که چیرې هغه کوټلي کامل که چیرې جامعې جهاني د افغانستان سره ونه درېږي او امارت اسلامي افغانستان هم د دوی سره خپل یو تفاهم ته باید چې د افغانستان د ملي ګټو د ملي منافعو او ملل متحد هم د ټوله دنیاوي یا بینالمللي ګټو کې باید یو تفاهم سره وکړي څو وکولی شو چې د افغانستان ګټې او دا یو طرفه دي چې د افغانستان د ټولو خصوصي طور پیسې بندي د افغانستان د خصوصي طور پیسې بندي پیسې شان باید موږ خلاصې وي او وروسته درېږې باید دې خپل یو تفاهم ته سره ورسېږي. نو زموږ ارزو دغه د کچېرې دغه حالت تمام ولري چې پیسې بندي وي یو بانک ته زیات کولی شي بل یې نشي کولی. ما د مخ تاسو لوس دغه بانکي سیستم یو طرفه دی، یعنی د افغانستان د بانک په افغانستان کې د بانکو اعتبار د سقوط پر رسېدلی دی.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. جیلانی صاحب پلواک صاحب ویل وای چې دا نظر صحیح نه ده. اډوال صاحب مخکې ویل چې نړیوالې مرستې راغلې او ډالر افغانستان ته راغلل، نو ځکه د افغانیو ارزښت یو څه بیرته لوړ شو. خو خپلواک صاحب وایي چې د داخلي تولیداتو ته توجه شوې ده، داخلي تولیداتو ته څومره توجه شوې ده او د دې اثر به څومره وي که په دې اړه تاسو تبصره وکړئ؟
دغه د ډالرو په ارزښت د غورځېدل د افغانیو په مقابل کې یو اساسي لامل دغه د امریکا له لوري د بندیز لري کول دي په بشري مرستو باندې. دا په خپل یو اعتبار رامنځته کوي چې ګواکې یو قدم اخیستل کیږي او دا یو روحیه ده د کرنسی او بزنس او تجارت ټول روحیه ده د خلکو په ذهنونو باندې ده. کله دا پانګه د شو شه ده کچيري وجد خرابيږي دا په اتوماتیک شکل له بازارو رکیږي او د په اقتصاد کې موږ ډیر یو ډېر دونکو شی وای نغد پیسو ته یا سرمایه ته. نو په دغه اساس باندې د ډالر مقابل کې دا یو موقتی حرکت دی. کچيري طالبان نور نه تاسو نه کوي او بشري مرستې په سمه توګه مدیریت نکړي دا بیرته بیا راولي.
نه هم د تولیداتو په برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟ موږ خو ځینې خبرونه وایي چې ډېرې فابریکې د برق نشټوالي له کبله یا د ځینو موادو د کموالي له کبله بیخي په ټپه درېدلې دي.
اوسنی وضعیت چې موږ ګورو ډېری فابریکې چې په کابل کې په نورو ولایتونو کې لکه په هرات او کندهار او په ننګرهار کې فعالیت درلود ډېری له ستونزو سره مخامخ دي. دلته لکه څنګه مومن صاحب ویلي سوداګر ستونزې لري ولې د ستونزو سره سره سوداګر دا لیوالتیا لري چې طالبانو سره مشترک ډول باندې کار وکړي، سوداګري ځخونه ورسره کار وکړي چې څو پر ستونزې حل شي. موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې برق نه لرو. د تولید کچا په افغانستان کې ډېره تکنې ده، ډېرې ستونزې پر وړاندې پرتې دي او په تیرو شلو کلونو کې یو لوی ستونزه همدغه و چې جناب کرزی صاحب او حتی د ډاکټر غنی تر اخیری نقطې پورې له ګونرانو سره ستونزې په همدې موضوع باندې وي چې ډیری مرستې وي. مثلا د منګ مالی وزارت ارقام ښیي چې تر 15 میلیارډ ډالر په تیرو شلو کلونو کې موږ سره مرستې شوې چې دغه کچه نورم لوړه شوې وه. دغه پیسو نه اتیا سلنه خپل خارجانو مصرفولې د موسساتو له لارې، د شرکتونو له لارې او د ځینې بنسټونو نهادونو له لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې فوق العاده پکې مالی فساد موجود و او یوازې شل یو سلنه موږ مصرفولې. د برق بندونه موږ ته نه جوړول، د اوبو بندونه موږ ته نه جوړول، زراعتي سکتور کې موږ ته لوی پروژې نه تطبیق کولې.
لیکن جیلانی صاحب اوس فکر کوي چې له افغانستان سره به په پرمختیایي برخو کې مرستې وشي، اکثره مرستې کېږي بشري مرستې دي.
ډېر دغه خبره به ډېره واضح وسیږي ټولو هیوادوالو ته. خپل طالبان هم باید په دې باندې پوه شي. طالبان فوق العاده د مالی کسر سره مخامخ دي پیسو ته دوی اشد ضرورت لري په دا وسنې شرایطو کې. مثلا د مونږ کورنۍ اوید کچه ګمره نه ده چې هغه د مونږ عادي مصارفات هم ټول پوره کړي، د مونږ د انکشافي بودیجې هم ټول مصارفات دي پوره کړي، او نظامی سکتور چې ډیر مصرف لري دا هم پوره کړي. اوس خو جمع ده، اوس خو جمع ده، جمع تیریږي په اپریل کې او په مې کې او په دغو میاشتو کې جون کې طالبان له یو چیلنج سره مخامخ کیږي. دلته نورې جګړې چریکي جګړې پیل کیږي او دوی مجبور دي چې جګړې ته ادامه ورکړي. نو نظامی سکتور فوق العاده مصرف لري. دا ملي بودیجه یوازې دا معنا نه ده چې طالبانو د کمیسیونونو او د طالبانو مصارفات دی پوره کړي یا معاشات دی پوره کړي. دلته یو د ملي بودیجه به جامع او د ټول افغانستان ګډ په ګډ کې انکشافي پروژې تطبیق شي. اوس مهال د انکشافي پروژو لپاره طالبان اصلا پیسې نه لري. په مالی وزارت کې کیش منیجمنت له ستونزو سره مخامخ دی. نغدي پیسې موږ په افغانستان کې محدودې لرو. نو اوس طالبان د یادونه کوي چې موږ تر 15 میلیارد افغانۍ پورې انکشافي سکتور ته اختصاص کړی دی. 15 میلیارد افغانۍ اصلا د موږ خصوصي سکتور لپاره هیڅ معنا نه لري. دلته ډیری د ډاکټر غنی په وخت کې کله چې حکومت دفتن حکومت طالبانو ته تسلیم شو، مکمل د چوکاټ د ساختارونه اداري میز چوکۍ په خپل ژوند کې او طالبانو ته تسلیم شوی دی. ټول حکومت ورته منظم تسلیم شوی.
اوس د طالبانو د اسلامي امارت ویندوی شاغلی زبی الله مجاهد د ټلیفون د لارې را سره دی. مجاهد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. زموږ د څو اوریدونکو پوښتنه دا وه چې په ورستیو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، لیکن نرخونه په مغه حال دي چې مخکې وو. د دې دلیل ستاسو په نظر څه دی؟
بلم دا موضوع سي دي افغانوی ارزښت سوې لته معلوم دي. هغه د دې څنګه څه بندیزونه لګیدلې وو په بانکي سیستم باندې، او بیا د اسلامي مرته او لوړپړای پلاوي او سلو ته لاړ سفر وسو. هلته له بلابل جهتونو سره څه کوم مفاهیمي سوي دي دغه د فعالیتونو اڅو په نتیجه کې څلار اخلاص چې بانکونو باندې سہولتونه ایجاد ول د خپل برته د افغاني ثبات غټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده چې وسو کې د افغاني لوړه سوي ده. ټول شاروالي او په عموم کې کابل ښاروالي او داسې نور هغه مسول جهاتونه سي دي نرخونو د کنټرول په برخه مسولیت لري. هغه ته وظیفه ورکړ سوي چې ان شاء الله دغه نرخونه هم کنټرول کړي، لکه څنګه چې کرنسی خسوي ده تبان په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکار شي. کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو چې افغانۍ نرخ خسوي نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار چې په نږدې راتلونکي نرخونه کنټرول شي او ولایت کوم د خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان ده.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستای، ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خندې. دا خند څه دی؟
نه، دا خبره ستمنه ده چې دا دوی نه کاري، موږ هم وختونه نه کړی چې دا وکاروي. ستونزه نشته، افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، دین لا زیات نور هم واخلي. موږ افغاني په بانک ډیر زیاتې لرو، هغه د دین څو برابر ډیرې. نو دوی ته ویلم دي چې دا موږ ترا کې یو بانک ته تبل کې موږ په یواز کې د کارونو لپاره تاسو د روزمره خدماتو لپاره افغاني درکو. دا اعلان موږ هم حیران کوو چې څنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي کنه د افغانستان بانک نشي کولای پیسې ورکړي. حال دا چې موږ بانک کې پیسې لرو، پرمان افغاني لرو، او دوی ته خامخات د پیدا کېدلی سي، او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ ته د گنجائش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګر هم شکایت لري، وای چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
او ډالر کمبود ستا موږ د افغانو په خبر باندې بازو کسې افغاني یعنی رستا موږ سره ډیر دي، او دغه د ملګرو متون مربوط کوم بانک سی په 110 میلیون ډالر خې کدا موږ تر راسم دي دي موږ ظرفیت تر افغاني په واسه کې ورکو. او د سوداګرو خبره پر ځای ده، خو هڅه روانه سي اوس کې به تغیر وسی، ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي، له نورو لارو نه هم او همدارس په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده. سوداګر ته سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسه کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. د یو اوریدونکو پوښتنه دا و چې دا پیسې به په خپل نړیوالې موسسه ورکوي او که ستاسو حکومت
هغه شرایط دوی لري هغه دا چې دغه مؤسسات چې کار کوي د خپل لارې نه به دا پیسې مصرفوي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري، ځکه موږ هغه مؤسسات موږ تر هېواد کې زموږ تر چتر لاندې فعالیت لري. د نظارت په برخه کې زموږ دغه نظارت کوي او یو مهنګي به موجوده وي د جانبونو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې له لوږې څوک مړ نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه انشاءالله، کار په عموم کې د سمېدو په حال کې ده. یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابیلو برخو کې سهولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره. نو اول کې بشری مرستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دی برخه کې د پیسو د لیږد سهولتونه ایجادولو همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې که دوی څه ژمنه کړي په عین وخت کې حل شي.
ډاکټر صاحب عبدالشکور اډوال.